د ازادي راډیو ډیر عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجري لمریز کال د ازمري یا اسد میاشتې څلرشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست له 15 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د نیم ساعته پښتو خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانیستل شي. د یو برتانوي پوځي له هڅو به خبر شي چې د برتانیا حکومت ته غواړي قناعت ورکړي چې هغو افغان ترجمانانو ته په برتانیا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو سره کار کړی دی. د مصر د وروستي وضعیت له حاله مو هم خبره وو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که هم پام وکړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د روسیې مرستیال دفاع وزیر وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت پر عمومي زندان یې د حملې پلان نشان کړی دی. د راپورونو له مخې په مصر کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 280 تنه وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. شمالي او جنوبي کوریا پر هغه تړون موافقه وکړه چې له مخې ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کایسونګ ګډ صنعتي تاسیسات بیرته پرانستل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي او د قطر لانجې د په پام سره دا ځل به د دغه دفتر د پرانستلو ټول اړخونه درست ارزول کیږي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دوی هڅه دا وه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په هیواد کې دننه یا بهر یو دفتر پرانیزي، خو د قطر پروسه هغه څه چې لازمه وه سمه مخته لاړه نه.
اگر در کیواتی دومی مثلا ترکیه عربستان سعودی دفتر باز میشه، خو طبعا از اول این مسائل باید تفاهم شو و ذکرات شو.
د سولې عالي شورا هیله مند ده چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په عمل کې ترسره شي له طالبانو سره عملا خبرې پیل کړي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت پر عمومي زندان د حملې پلان شن کړی او په دې تړاو یې ولس کسیزه وسله والا ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شوو کسانو سره د تحقیقاتو په جریان کې دا معلومه شوې چې د دغې حملې پلان له هېواده بهر طرح شوی وو.
وسوالو طالبان پلان لري چې اختر په مبارک کشورو کې ملګري متحد څخه په استفاده د کندهار په لوی زندان او د نورو د لسمو خښتنه باندې وسوال د لوی زندان وکړي. په مخ کې دي چې وسوال مخالفین خپل د راتور چې د کندهار د ملي امنیت او سیاست له خوا د کوم چې د مخالفین د افغانستان کې
د کندهار پر لوی زندان لدی مخکې دوه ځلې وسلوالو مخالفینو ډلې ځې حملې کړې چې هر ځل ورڅخه په سلګونو جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلې دي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. انتونوف د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د ده په باور د ایساف دا پرېکړه چې په 2014 میلادي کال کې به له افغانستان څخه ووځي یو څه عجله ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د زغبریزو وسلوالو په وړاندې د مقاومت پوره توان نه لري. د روسیې مرستیال دفاع وزیر زیاته کړه د 2014 میلادي کال په رانږدې کېدو سره د افغانستان ستونزه ډېره مهمه او عاجله کېږي او دا ځکه چې د روسیې د ملي امنیت په ګډون ستونزې او چیلنجونه رامنځته کوي. انتونوف دغه راز وویل 2014 میلادي کال ته په کتنې روسیه او په خاص ډول دفاع وزارت غواړي په تاجکستان او قرغزستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړي. د راپورونو له مخې په مصر کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 280 تنه وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. شخړې وروسته له هغې پیل شو چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسي د پلویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو وویل په وژل شوو کې 215 تنه ملکیان او 30 نور د امنیتي ځواکونو کسان دي. اخوان المسلمین چې لرې کړی شوی ولسمشر یو لوړ پوړی مشر دی ویلي چې د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي. د اخوان المسلمین ډلې یو جګپوړي غړي محمد البلتګي چې لور یې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی په قاهره کې رویتر آژانس ته وویل
ان عبدالفتاح السيسي الان يدرك ان الانقلاب قد فشل.
دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی پوهیږي چې کودتا ناکامه شوې او دی به جنایي محکمې کې ودرول شي. دی هڅه کوي چې د مصر پوز او خلک کورنۍ جګړې ته راکاږي. دی هڅه کوي چې د پوز مشرتابه د مصریانو وینو ته راکاږي بیا کومو خلکو چې د شهیدانو شمیر سلونو ته رسیدلی. موږ حتی د شهیدانو دقیق شمیر هم نشو ویلی. د مصر دولت تلویزیون وایي په قاهره کې د اعتراض کوونکو تر ټولو ستر کمپ ربا الدویه مسجد هغه مهال خالی شو چې له یوې ورځې نښتې وروسته د محمد مرسي ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړل شوه. یو بل کوچنی کمپ د چهارشنبې په سهار خالی شوی و. د مصر د پوز ملاتړی موقت حکومت په هیواد کې د یوې میاشتې لپاره اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړ. د امریکا متحدو ایالاتونو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلې او وایي د بیړني حالت د اعلان مخالفت کوي. د مصر موقت جمهور رئیس محمد البرادی د شخړو او بخید مصر د موقت جمهور رئیس مرستیال محمد البرادی د شخړو په اعتراض کې استعفا وکړه. د هند د سمندري ځواک په اوپتل کې چې په ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه شوې وه چې د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شو. د 18 کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیلې له منځه تللې دي. د هند سمندري ځواک مشر امیر البحر دی کې جوشي د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل موږ ښه خبر ته هیله من نه یو خو بد حالت هم باید چې چمتو اوسو. د دې چاودنې د لاملونو په اړه وویل
وایل وی هوپ فور د بیسټ ات د سیم ټایم
اساسي پوښتنه دا ده چې اور څنګه ولګېد او چاودنه څنګه وشوه. دې پوښتنې ته تر اوسه موږ ځواب نه لرو. په هرې جنګي بیړۍ او تر ډېره حده په اوبتل کې د اور لګېدنې لپاره زیات عوامل شته. دا اوبتل چې په دیزلو چلېده 14 کاله مخکې په روسیه کې جوړ شوی او په دې وروستیو کې له رغونې او عصري کېدو وروسته هند ته راغلی و. او شمالي او جنوبي کوریا پر هغه تړون موافقه وکړه چې له مخې ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کایسونګ ګډ صنعتي تاسیسات بیرته پرانستل شي. پیونګ یانګ په تېر اپریل میاشت کې په دغو تاسیساتو کې د جنوبي کوریا تر ادارې لاندې فابریکې وتړلې او خپل کارګري د شمالي کوریا په خاوره کې 10 کیلومتره وړاندې ځای پر ځای کړل. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل
سلام زه سبون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 28.5. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30.4. په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 19.8. په مزار شریف کې اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 22.2. په جلال آباد کې اسمان برګ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
تر دې دمه مو له ملتیا مننه کوو. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي. یو برتانوي پوځي هڅه کوي د برتانیا حکومت قانع کړي چې هغو افغان ترجمانانو ته په برتانیا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی. د افغانستان سکان او هندوان چې د افغانستان هغه سکان او هندوان چې له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي وایي کرزي د موجودو ستونزو د هوارېدو ډاډ ورکړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د مصر د وروستي وضعیت حال درکو. راسره اوسه مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هیواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي. د سولې د عالي شورا یو غړي حبیب الله پوزی په دوحه کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو شک څرګند کړ. نوموړی وایي دوی لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې که په ترکیه او یا هم په سعودي عربستان کې وي. د رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور لري. مهم ټکي فرهې واد وړاندې کوي.
د سولې د خبرو یو افغان لوړ پوړي مذاکره کوونکی حبیب الله فوزي د چهارشنبې په ورځ وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدل د قطر په نسبت په سعودي عربستان او ترکیه کې رښتینی انتخاب دی. د قطر په پلازمینه دوحا کې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د جون په میاشت اعلان شوې فقط پر دې موضوع لغوه شوې چې طالبانو په دغه دفتر کې د دوی نشان او بیرغ ودروي. خو افغان حکومت له دې کار سره مخالفت وکړ او له همدې کبله په دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر له پرانیستلو وروسته په 24 ساعتونو کې وتړل سو. د سولې د بهیر ډېر ملاتړ کوونکي په دې باور دي د دې لپاره چې په افغانستان کې راتلونکي د جمهوري ریاست انتخابات یقیني او په امن کې ترسره سي او راتلونکي کال د ګڼ شمېر نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې سوله او ثبات ټینګ سي، په حکومت کې د طالبانو راګډول ډېر مهم دي. د سولې د عالي شورا یو مشر غړي حبیب الله فوزي په وینا مسئله دا ده چې طالبانو د دوحه په دفتر کې خپل نشان او بیرغ لوړ کړ، اوس هغوی مناسبه نه ګڼي چې پرته له خپل بیرغ څخه د سولې خبرې وکړي. د دې لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وسي، ولسمشر حامد کرزي په 2010 میلادي کال د سولې عالي شورا جوړه کړه. حبیب الله فوزي چې یوه زمانه د طالبانو ډیپلومات و، اوس هڅه کوي په خوانی ملګری په دې خبره قانع کړي چې خپلې وسلې پر مځکه کښیږدي. نوموړی په دې اړه چې په دوحه کې به د طالبانو دفتر بیرته پرانیستل سي خوشبینه نه دی. ښاغلي فوزي زیاته کړه زموږ لپاره تر ټولو مهمه خبره په دوهم ځای کې چې ترکیه یا سعودي عربستان به وي له طالبانو سره د خبرو پیلېدل دي. د سولې د خبرو افغان مرکچان هیله مند دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د راتلونکي جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې وسي. ښاغلی فوزي وایي د سولې د خبرو پیلېدل له دې کبله مهم دي څو موږ په دې خبره وپوهیږو چې آیا طالبان غواړي د افغانستان په سیاسي پروسه کې ګډون وکړي او د دې پروسې برخه وي. رویترز خبری آژانس لیکي که چیرې طالبان ونه غواړي چې په سیاسي پروسه کې ګډون وکړي، نو هغوی کولای سي چې د انتخاباتو په ویجاړولو کې لوی رول ولوبوي، د انتخاباتو پر کارکوونکو او امکاناتو بریدونه وکړي او افغانان تهدید کړي چې رایې ورنه کړي. آژانس زیاتوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول هم ډیر مهم ګڼل کیږي، ځکه ډیر باور دی چې وسلوال طالبان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرنیو سیمو کې پټ دي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مو د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې چې زموږ په بله خپرونه کې چې البته 40 دقیقې وروسته پیلېږي او په دریده اوریدلی شئ. د بریتانیا یو پوځي هڅه کوي تر څو خپل حکومت قانع کړي چې له انګلیسي ځواکونو سره د افغان ترجمانانو ژوند په خطر کې دی او باید چې هغوی په بریتانیا کې ومنل شي. له کومې ورځې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی، په هیواد کې د خونړیو جګړو او حملو په زیاتېدو سره سربیره هغه شمیر افغانان هم زیات اندېښمن دي چې له دغو ځواکونو سره د ترجمانانو او یا هم مرستندویانو په توګه کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا یو شمیر افغان ترجمانانو او د هغوی کورنیو ته د مهاجرت ویزې ورکړي، خو یو شمیر نورې او څه سرګردانه دي. د مسلې تفصیل به د فرانس پرس خبري اژانس پر استناد له جنقا الکوزین وورو.
د بریتانیا د دوهم نړیوال جنگ د پیژندل شوی او مشهور صدر اعظم وستن چرچل مسی الکساندر پرکنز چې 2 ځلې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی، د خپل هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون ته د چهارشنبې په ورځ هغه غوښتنلیک وسپاره چې له 10 زرو زیاتو کسانو پرې لاسلیکونه کړي او د هغو افغانانو د ساتلو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له ډېره انګلیش ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ښاغلی پرکنز وایي انګلستان له افغان ترجمانانو څخه ډېر زیات پور وړی دی او که چیرې دغو کسانو ته پناه ورنکړی شي، نو هغوی ممکن له مرګ سره مخامخ شي. بریتانیا د روان کال مې میاشت کې د نوو وضع شوو مقرراتو پر اساس شاوخوا 600 افغان ترجمانانو ته چې له انګلیس ځواکونو سره د جنګ په لومړیو جګړو کې خدمت کړی بریتانیا ته د تلو ویزې ورکړي او نور شاوخوا 600 تنه به په افغانستان کې د روزنې یا تعلیم او دغه راز تر 5 کلونو پورې معاش مستحق شي. خو د چرچل 28 کلن لمسی الکساندر پرکنز وایي ترجمانانو ته د 5 کلونو ویزې ورکړی شوي او دا سمه پرېکړه نه ده. دوی ته باید په بریتانیا کې د استوګنې دایمي ویزې ورکړی شي. دغه راز هغه کسان په دې کټګورۍ کې راغلي چې د 2012 کال دسمبر میاشتې تر 19 نیټې پورې په افغانستان کې له انګلیسي ځواکونو سره 12 میاشتې پرله پسې کار کړی وي. پرکنز د بریتانیا صدر اعظم ته د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال دې مسلې ته اشاره وکړه. وی ویل موږ په 2014 کال کې له افغانستان څخه وځو، خو دا شمېر افغانان شاته پرېږدو. د پرکنز په وینا زیات امکان شته چې افغان ترجمانان د وسلوالو طالبانو لخوا تعقیب، آزار او بالاخره ووژل شي. ښاغلی پرکنز په change.org وبپاڼه کې د افغانانو غوښتنلیک اخی او په بریتانیا غږ کوي ټولو هغو ترجمانانو ته د پناه ورکړی شي چې په افغانستان کې د 2006 او 2011 کلونو ترمنځ خدمت کړی دی. پارکنز وای که چیرې د دنې که وستن چرچل ژوندی وای او دا حالت یې کتلی چې زموږ حکومت له هغو کسانو سره چې له انګلیس ځواکونو سره د مرستې په مقصد خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دا ډول چلند کوي ټکان به یې خوړلی وای. د برېټانیا د حکومت یو ویاند وویل د افغان ترجمانانو لپاره تر لاس لاندې پروګرام پراخ او جامع دی او زیاته کړه چې برېټانیا د دغو کسانو د ساتنې ډاډ ورکوي. که چیرې کوم پخواني کارکوونکي ته خطر متوجه شي د برېټانیا حکومت به یې بل ځای ته ولېږدوي.
ومنیدل چې د برېټانیا یو پوځي هڅه کوي د برېټانیا حکومت قانع کړي چې هغو افغان ترجمانانو ته چې په برېټانیا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد له ځواکونو سره کار کړی دی. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هم غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره یو نوی دفتر په بل هېواد سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانستل شي او د قطر لانجې ته په پام سره دا ځل به د دغه دفتر د پرانستلو ټول اړخونه درست ارزول کیږي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت پر عمومي زندان د حملې پلان شن کړی او په دې تړاو یولس کسیزه وسله واله ډله نیولې. د دغه ډلې څخه د تحقیقاتو په نتیجه کې د چارواکو په وینا معلومه شوې چې دا حمله له هېواده بهر پلان شوې وه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې د هغه د چهارشنبې په ورځ خبرلاندو ته وویل د په باور د ایساف دا پرېکړه چې له دې کال له 2014 میلادي کال به له افغانستان څخه ووزي یو څه عجله ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سخت دریځ وسله والو په وړاندې مقاومت پوره توان نه لري. راپورونو له مخې په مصر کې د دې هېواد امنیتي ځواکونو او د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 280 تنه وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. د مصر د پوځ ملاتړي موقت حکومت په هېواد کې د یوې میاشتې لپاره اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړی دی. د هند سمندري ځواک په اوپتل کې چې په د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شو د 13 کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیلې له منځه تللې دي. شمالي او جنوبي کوریا پر هغه تړون موافقه وکړه چې لمخې ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کایسونګ ګډ صنعتي تاسیسات بیرته پرانستل شي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د داسې چا ملاتړ کوي چې اسامه بن لادن افغانستان ته راوستی و. ورځپاڼه څرګندوي چې تیره اونۍ په کابل کې ولسمشر کرزی هڅه وکړه چې د بلخ والي عطا محمد نور د یوې غونډې پر مهال دې ته وهڅوي چې د عبدالرب رسول سیاف د ولسمشرۍ د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې دا خبره د هغو کسانو په وینا کړې ده چې له دغې غونډې خبر وو. دغو کسانو ویلي دي چې عطا محمد نور ولسمشر کرزی ته څه ونه ویل. په دې غونډه کې پخپله سیاف د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال فهیم او اسماعیل خان هم برخه لرله. د وال سټریټ جرنال په وینا ښاغلی سیاف مرکې ته نه چمتو کیږي چې په دې اړه یې څه ویلي وای. خو د عطا محمد نور ویان دا خبره تایید کړه چې هغه په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له حامد کرزي سره خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې ترسره شي. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې فارن پالیسي بیا تر انتخاباتو مخکې د یوې پرېکړې د کېدو خبره کړې. دغه خبرونه لیکي اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دا معلومه شي چې تر 2014 کال وروسته څومره امریکایي سلاحکاران او روزونکي په افغانستان کې پاتې شي. فارن پالیسي لیکي هغه 50 هیوادونه چې نن سبا په افغانستان کې پوځیان لري هغوی په ټولیز ډول دا منلې ده چې تر 2014 کال وروسته به هم خپل ماموریت ته په یو ډول دوام ورکوي، خو په دې برخه کې جزئیات نه دي خبره کړي. خو څه چې بحث پرې روان دی هغه دا دی چې څومره بهرني پوځیان به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د فارن پالیسي په وینا تر اوسه پر بیلابیلو نظریاتو بحث شوی چې په هغو کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو مسله څیړل شوې او تر 40 د ډیرو پوځیانو د پاتېدو پر مسلې هم خبرې شوې دي. د خبرونې په باور د اوس لپاره په افغانستان کې د امریکا او ناټو قمندانان د جګړې موسم ته انتظار کوي، نو شاید د منی تر وروستیو به په دې برخه کې پرېکړه ونه شي. د لویدیځ یو بل ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا تر 2014 کال وروسته د طالبانو پر وضعیت و مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې لولو اکثر په دې باور دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو شخړې او جګړې زیاتې شي، خو دغه ورځپاڼه څرګندوي چې احتمالا به داسې ونه شي. فاینانشل ټایمز د خپلې دې ادعا لپاره یو شمېر دلایل راوړي دي چې په هغو کې یو دا دی چې اوس طالبان د بهرنیو ځواکونو د لوژستیکي کاروانونو له تېرېدو پیسې اخلي او تر 2014 کال وروسته به دغه چینې پر دوی بندی شي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. افغان هندوانو او سکانو له ولسمشر کری سره په لیدنه کې له هغه غوښتل چې د دوی د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. کشن سنگ هنریار په افغانستان کې د هندوانو د سراسري شورا غړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ولسمشر کرزي له دوی سره ژمنه کړې تر څو ستونزې د یوې میاشتې په موده کې حل شي. بل لور ته د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي حکومت ژمن دی چې د دې هېواد د هر طبه له حقوقو څخه عادلانه دفاع وکړي. مرزي احمد زی نور حال اوروي.
په ولسی جرګه کې د هندوانو لپاره د وې څوکۍ ځانګړي کول، د هندوانو د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځول او هغوی ته د درمسالونو جوړول هغه غوښتنې دي چې هندوانو او سکهانو له ولسمشر کرزي نه کړې دي. هندوانو او سکهانو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د و تقنیني فرمان له مخې د په ولسی جرګه کې دوی ته یو څوکۍ ورکړي. کیشن سنگ هنریار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې 400 تنه هندوان او سکهان په افغانستان کې وژل شوي.
ولایت موږ اول دغه په پارلمان کې موږ نمائنده نه لرو او دا مرئی صاحب ته دا ګیله وکړه چې تاسو دا کار پیشنهاد کړی ولې شورا ونه منلو. تر موږ هیله انده کړه چې موږ دا ځکه یو نفر نمائنده باید په پارلمان کې موجود وي په ولسي جرګه کې. یو غونډه مشکل همدغه و، یو مشکل همدغه و چې کمیسیون د انتخاباتو تعین شو. یو نفر زموږ چې ټول شرایط دي انتخاباتو د قانون سره برابر و چې په نو نفرو کې موږ نفر را نه کړو، نو په دې اساس سره دا امید موږ لرو چې هغه توانمندي چې دولت اخلي شي.
کاغلی سنگ هیله وښوده چې افغان حکومت دوی د ستونزو د حل په برخه کې خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د انتخاباتو د قانون له مسودې څخه په ولسي جرګه کې د هندوانو د څوکۍ حذف کول، پوهنې او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لرل، د هغوی د ځمکو او جایدادونو غصبېدل، د هغوی په وړاندې د دینی او فرهنګي خنډونو موجودیت او داسې نور د هندوانو او سکهانو پر وړاندې په افغانستان کې لوی ستونزې بلل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د هندوانو او سکهانو سراسري شورا خبرداری ورکړی و چې که د افغان ادباو په شان اساسي حقونه ورنه کړای شي له ملګرو ملتونو څخه به وغواړي چې بل هیواد کې د دوی د اوسېدو سهولتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 4000 هندوان او سکهان ژوند کوي. ولسمشر کرزي د چارو ادارې ته دنده ورکړې چې د یوې میاشتې په جریان کې د هندوانو ستونزې حل کړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل
دا مورد بر ما پیشنهاد کردن و دا مورد
د لس غوښتنو په اړه مشته وړاندې سوی او لس وړ غوښتنې جمهوری رئیس منلي او د چارو ادارې ته ولسمشر دنده ورکړې تر څو هغه غوښتنې چې په مستقیم ډول دي هغه اجرا کړي او هغه موارد چې د وزیرانو شورا ته راجع کیږي په هغه مواردو باندې د وزیرانو شورا کې بحث وکړي او په ټولو غوښتنو کار روان دی. موږ هیله منو چې د بېلابېلو بنسټونو طرحې تیاری سي تر څو د وزیرانو شورا ور باندې بحث وکړي.
سربیره پر هندوانو او سکهانو په افغانستان کې یو شمېر نور اقلیتونه هم ژوند کوي او دوی هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. او سم د مصر وروستي حالاتو ته مخه کوو. مخکې خبرونه کوم واوردل چې په مصر کې د هیواد امنیتي ځواکونو او د لریکړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. اخوان المسلمین بیا دغه شمیره له دې ډیره لوړه بولي. د مصر د شخړو په اړه به د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي جانقا الکوزی واوروي.
د مصر دولتي ټلویزیون د چهارشنبې په مازیګر وویل چې په قاهره کې د اعتراض کوونکو ستر کمپ یعنی د ربا الاضاویه مسجد لیوی ورځې جګړې وروسته هغه مهال له اعتراض کوونکو څخه پاک یا خالي کړ چې د محمد مرسي ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړه. د چهارشنبې پر سهار پوځ د اعتراض کوونکو بل کوچنی کمپ هم خالي کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم د چهارشنبه په شپه په یو خبري کانفرنس کې ویل د اعتراض کوونکو د لرې کولو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 43 تنه وژل شوي. د ویل امنیتي ځواکونه به د مصر په هیڅ ځای کې د ناستې اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. د مصر موقت حکومت چې پوځ ملاتړ کوي په هیواد کې د یوې میاشتې اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلي او وایي د بیړني یا اضطراري حالت د اعلان مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان جاش ارنست ویل
د یونایټډ سټیټس سترونګلی کنډمز د یوز اف وایلنس اګینست پروټسترز ان ایجپټ.
د امریکا متحده ایالات په مصر کې د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې په کلکه غندي. موږ د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته خپله خواخوږي څرګندوو. موږ په مقرر ډول د مصر پر پوځ او امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له حوصلې څخه کار واخلي او حکومت باید د خپلو اتباعو حقونو ته درناوی وکړي. موږ له اعتراض کوونکو هم غوښتي چې سوله ییز مظاهرې وکړي. شخړې یوازې دومره کوي چې د دوامداره ثبات او ډیموکراسۍ پر لور د مصر حرکت له ستونزو سره مخامخ کړي او د پخلاینې لپاره د موقت حکومت د ژمنو په مخالف لوري حرکت کوي.
to pursue reconciliation.
سپینماني د غرض له ټولو اړخونو غوښتي چې لشکر لاس واخلي او خپل مخالفتونه په سولې ډول حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې ویل د مصر ټول اړخونه باید شخړې پرېږدي او د سیاسي حل پر لور باید حرکت وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او یو زیات شمېر هیوادونو هم د حوصلې او آرامۍ غوښتنې کړي. د ترکیه جمهور رئیس عبد الله ګل په دې اړه ویل ملکیانو او هغو خلکو باندې وسلوال غلچ مظاهرې کوي هیڅ د منلو وړ نه دی. هر دلیل چې وي دا ډول اعمال به خطرناکې دروازې پرانیزي. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او عربي اتحاد غږ وکړ چې په مصر کې د ټکونو د بندولو لپاره د سمدستي عمل وکړي. د مصر د موقت حکومت د جمهور رئیس مرستیال محمد البرادی د چهارشنبه پر ورځ استعفا وکړه او په لیک کې لیکلي چې د یو څاڅکي وینې د تویدو مسؤلیت هم نشي اخیستلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
محمود روشن له غزنی ولایت خلیک د مخدره موادو دوه مهم قاچاق کوونکي چې د کورنیو چارو وزارت چارواکو پروند نیولو اعلان وکړ باید محاکمه شي. رحمدل د خیویل ولسوالۍ نه لیکي چې بهرني ځواکونه د افغان پوځیانو ته ډیری جنگیالو ته کې ورکړي او د وردګو امنیت امریکایانو ګډوډ کړی. دا یو بل اوریدونکي دا اس ام اس را لګلی. اووسم د ژوند رنگونه
دژوند رنگونه
زه نقیب الله احمد یو افسر پخوانی افسر ما چربی شان زربی پانتون می ویل ده
اون کل کربی شان دینه فار
زه دغه نه اته شپیتم کې
چر ټولی کې
عزیز خان
ټولی سی کې
بله
ښه نو ته درته وای چې وسته کاروبار کوي ته خو عربی شان زای دی به عربی پانتون مو ویل
عربی پانتون اکاډمی ته تخنیک نه پارخ شمه
کوم برخنه
زریدا ټانګ نه
ته نو زه ټانګ تخنیکاري
تخنیکاري ما
څو کال دی بیا وظیفه اجرا کړ
یو کال وظیفه اجرا کړ بعد هغه بیا
چیرته دی اجرا
په هغه کې جلال آباد کې بعد هغه دلته په هغه کې کابل کې مې اجرا کړ تر هفته د پین پورې ده هفته د پین کې مې هغه کو بعد هغه چې شو ده وطن کې ګډوډي شو ده کابل کې بیا لاړو نور ایران ته ایران نه چلاړو بیا کرزی صاحب چې اعلان وکړ چې یو چاغه ده په خوانی سمنسب ده مامور در شه ده افغانستان ته راشي بیرته وظیفه ورکو مرهم دلته چې راغلو یو وظیفه نه وظیفه ورکنه بل شي ورکو
ته مخ ویل چې ته جوالی ټوب کې
وڅه دی و جوالی ټوب کوم کراچی وانه ما
ته مراجعه نه ده کړی ده
پیژن تو تم ویره مال بیرته غرته جک شوی زی جک شی لاټ یو
ته څو کلن به اوس
اوس هغه مې یو کم سال وخت
او کوم رتبه کې وې
زره رتبه کې تورانی کې ما
اوس سنفیان دې اوس کوم رتبه کې
هغه جګړه نم دې ګرمنم دې ټول
ته اوس منډې کې جوالی ټوب کې دا څو غټي دا ورځي
والا دا نه غټوي چې هغه کیږي دی او خرچه مرچه کیږي نو
څه فکر کوي په افغانستان کې یو څوک چې 15 کال 14 کال مکتب وای او هغه بل اخر جوالی ټوب کې د دې مسولیت چاته
دا پختنه دا غه دنیا کې خدای دا غه نه ده رهبران نه پختنه کیږي چې هغه چې ولې چې دا وطن جوړ نه کړ هر یو د وطن په خاور په خدمت کې نه دی د جيبو په خدمت کې دی که پارلمان کې کامیابی غیر یو چې بے سواد د سه پامیده نه ده چې وطن دوست وسی هغه وسی چې وطن ته خدمت وکړي که دولت کې ده که هر چیرته ده د صحیح نفر نه ده هر یو چې وایي چې سبا ته چې بیا دولت که سقوط وکړي موږ جوالیتوب بیا بیرته جوالیګان کیږو دغه لپاره خدمت نه کوي هر یو جیبونه ډکوي
بس خدای دې خوشحاله که خدای دې بیرته په وظیفه باندې مقرر
اوس موږ هم نه غواړو نور چې وظیفه نه
کور ودان
خدای په امان
داود جون رنگونه ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېد زنوري است نوري له تاسو اجازه غواړم خو امید مرزبان سړی ترغلی اوراتونکو نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي مهرباني
بارزه سلام